پچی بریم دا سدی رو دا تو بجو دخ پروانی دا اوریدون که هر کلعی کوا تر هر چمخ که خبرونه دا افغان جورنالستان و مرکز وی دا طالبان و دا حکمت استخباراتو دا تخارستان رادیو سرپرست مشر زبیح الله نوری نیوله او شکنجه کرده ده دا مرکز دا خپل و سرچنو پا حواله خبر ورکوی چه دا طالبان و دا استخباراتو غریو دلنده پا اتلسمه د طالقان چار په لومړی ناحیه کې د نوري کور ته ورغلي پلټنې کړي د هغه د کورنۍ ځینې غړي وهلي ټکولي او نوموړی او د هغه ورور یې له ځان سره بیولي خو دوه شپې وروسته یې د مشرانو په منځګړیتوب خوشي کړی دی. د طالبان حکومت په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. د افغانستان د لرې کړل شوي دولت د سولې د مرکزي پلاوي غړي فوجه کوفي د اسپانیا د وکیلانو د شورا لخوا د بشري حقونو جایزه ترلاسه کړه. دې جایزې ته ترلاسه کولو وروسته وویل نړۍ د افغانو ښځو آواز باید د جایزو په ورکولو سره غلی نه کړي. میرمن کوفي ازادي راډیو ته وویل چې دا جایزه د افغان ښځو لپاره ده ځکه د دې په وینا افغانان په ډیرو سختو شرایطو کې مبارزه کوي.
ما ای جایزه را فقط برای زنان افغانستان که امروز
زه دا جایزه د حقوق خزو په استازی توب چه نن پا یو سرخلاص زندان کی وسی او د حقوی لپاره تر لاسه کوام د حقوی لپاره چه پا میاشتو میاشتوی د خپل حق لپاره مبارزه وکړه یا پا زندانونو کی دی.
لازه دیردو خبرو ناوری په یونان کې څلور ترکان وروسته له هغه د انسانانو د قاچاق په تور ونیول شول چې د افغانانو په ګډون د نږدې سلو کډوالو یوه کښتۍ پلازمېنې اتن ته د یوه نږدې ټاپو په سواحلو کې وموندل شول. اسوشیتد پرس خبري اژانس پرون د یونان د ساحلي ګارډ په حواله راپور ورکړ چې د مسافرو په ډله کې 22 مېرمنې او 9 ماشومان هم شامل دي. په دې ډله کې چې د راپور له مخې وروسته بیا چارواکو د یونان اصلي خاورې ته ولېږدول پر افغانانو سربیره د مصر، سوریې، سومالیا، اسرائیل او عراق وګړي هم وو. راپور زیاتوي چې یاده کښتۍ له ترکیې څخه ایټالیا ته روانه وه. په ایران کې د حکومت پر ضد د خلکو د اعتراضونو څلورمه میاشت پیل شوه. پرون د دې اعتراضونو د دریو میاشتو له بشپړېدو سره سم د ایران د سیستان بلوچستان ایالت سلګونه خلک لارو واټونو ته راووتل او مړ د دیکتاتور شعارونه یې ورکړل. په دې ایالت کې ډیری معترضان سنیان دي چې وایي د ایران مشرتابه له دوی سره تبعیضي چلند کوي. په ایران کې د خلکو پراخ اعتراضونه د سپتمبر په 14 هغه مهال پیل شول چې چارواکو 22 کلنه پیغله مهسا امینی د پوره حجاب د نه مراتولو په پلمه ونیوله او هغې وروسته په توقیف کې سا ورکړه. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاټ کام کې د ملګرو ملتو یوې ډلې پر طالبانو غږ کړی چې په عام محضر کې د اعدامونو او درو وهلو سزاګانې سمدستي بندې کړي. موضوع مو د بشري حقونو له یوې فعالې شبنم صالحي سره شریکه کړې.
د مجرم په لمنځه وړلو سره جرم له منځه نه ځي، بلکې باید د جزا له منځه وړل سره جرم له منځه یوړل سي.
وړاندې به دا هم واوري چې پاکستان په اسلام آباد کې د طالبانو د حکومت استازو احضار کړی. د ملګرو ملتو د بشري چارو د همشغي دفتر په تازه راپور کې افغانستان د هغو هیوادو په ډله کې ګڼلې چې اقلیمي بدلونې خلک ځپلي.
کورونه مران شول، کوټې څلورانې دي او زموږ کالي او دغه شیان مین اوسه پورې په خیمو کې دي.
له افغان بالر اظهار الحق نوید سره شهیدلی وو چې د استرالیا په بیک باش کرکټ سیالیو کې لوبیشي.
په لومړي ځل په داسې غټو میچونو کې داسې غټ سټیج کې لوبه کول زما لپاره د افتخار ځای ده.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ملګرو ملتو د څارونکو او څېړونکو یوې ډلې د طالبانو پر حکومت شک کړی چې په عام محضر کې د مجرمانو اعدامونه او په درو وهل سمدستي بند کړي. د کارپوهانو په جنوا کې د خپلې پرونۍ غونډې په پای کې همداراز وویل دوی په دې کې شک لري چې د طالبانو محاکمې او مجازات به عادلانه وي. طالبانو پر افغانستان له بیا ځلي واکمنېدو وروسته په لومړي ځل لس ورځې مخکې په فرا ولایت کې یو تن قصاص کړ او په څو ولایتونو کې پر بېلابېلو تورونو تعزیري جزاګانې او حدود جاري کړي دي. په ډاډه نور تفصیل په دې راپور کې
د ملګرو ملتونو د څارونکو او څېړونکو یوې ډلې ویلي دي چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د اعدامونو او په عام محضر کې د درو وهلو د بیا پیل له کبله سخت بوږنېدلی دي. دوی پر طالبانو غږ کړی چې دا اقدامات د سمدستي بند کړي. د کارپوهانو په یو بیان کې چې پرون د دسمبر 14 خپور شو ویلي دي چې دا ډول سزاګانې د شکنجې، بیرحمی او لخلکو سره لسپکاوی ډاک چلند د مخنیوي په برخه کې له نړیوالو معیارونو څخه سرغړونه ده. د افغانستان د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنت چې د دې څېړونکو د ډلې غړی دی پرون تر خپل ټویټر ولیکل، دا یو همکاران یې دې کبله اندېښنه لري چې آیا د دې محاکمو جریان او احکام به عادلانه وي که نه. د ښاغلي بنت په باور له دې ډول احکامو ښکارېږي چې د عدالت په برخه کې هیڅ راز ضمانت نشته. د ملګرو ملتونو د څېړونکو دا ډله زیاتوي چې افغانستان د بشري حقونو نړیوالې اعلامیې له هغې ډلې د مدني او سیاسي حقونو نړیوال تړون او د شکنجې ناوړه چلند او له قانوني مراحلو پرته د جزاګانو د مخنیوي کنوانسیونونه لاسلیک کړي او منلي دي. د څېړونکو په خپله ګډه اعلامیه کې دا یادونه هم کړې چې په تېره نږدې یوه میاشت کې د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو له هغې ډلې په تخار، کندهار، لوګر، لغمان، پروان او کابل ولایتونو کې لسلو زیات خزي او نارینه د طالبانو لخوا په درو وهل شوې دي. د کارپوهان و همدارز ویلي دي چې د طالبانو لخوا د دسمبر په ومه په فراه ولایت کې په عام محضر کې د اعدام د حکم تطبیق اندېښنې زیاتې کړي دي. د بخښنې د نړیوال سازمان د افغانستان د څانګې څېړونکي زمان سلطانی هم ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو دا اقدامات د اندېښنې وړ دي.
از روزی که طالبا حاکمیت را یا قدرت را در افغانستان بلند
لحق ورزی چه طالبانو دو واکمنی یا قدرت واگی پلاس که خیستی دی مرد دو دوی دو پراخو او پر لپسی سرگردونو شاهدانیو. لبدا مرغه د بشری حقونو د دی سرگردونو پا برخه که هیچ حساب کتاب نستا.
د ملګرو ملتونو د څارونکو او څېړونکو ډلې په خپله پرونۍ اعلامیه کې له طالبانو غوښتي چې د اعدام د حکمونو په برخه کې قانوني مهلت په پام کې ونیسي او له درو وهلو او جسماني شکنجې ډډه وکړي، ځکه د دوی په باور دا شکنجه او له تورنو سره ناوړه چلند بلل کېدای شي. طالبانو د دې ډول سزاګانو د تطبیق په برخه کې د خپلو اجراءاتو دفاع کړې او وایي چې دا احکام د اسلامي شریعت پر بنسټ عملي کېږي. نړیوالې ټولنې په افغانستان کې د بشري حقونو د رعایت پر اهمیت تل ټینګار کړی، ویلي دي چې دا د طالبانو له حکومت سره د دوی د تعامل یو اصل دی او په همدې دلیل په تیرو څه باندې شپاړسو میاشتو کې د طالبانو سرپرست حکومت د نړۍ هیڅ هیواد هم په رسمیت نه دی پیژندلی.
په راپور کې مو واورېدل چې د ملګرو ملتو څارونکو او څېړونکو ویلي دي چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د اعدامونو او په محضر کې د درو وهلو د بیا پیل له کبله سخت بوشنېدلی دي. دوی پر طالبانو ژغ کړی دی چې دا اقدامات سمدستي بند کړي. احمد تکل دا مسله د افغانستان په پخواني نظام کې د بشري حقونو د خپلواک کمیسون له غړي شبنم صالحي سره په مرکه کې شار بلې ده. میرمن صالحي د مرکې په پیل کې دې پوښتنې ته ځواب وایي چې اوس مهال په افغانستان کې په عام محضر کې سزاګانې د بشري حقونو د معیارونو له نظره ولې د اندېښنې وړ دي.
لومړی دا چې نن ورځ د بشر حقونو له نظره د جزا اهداف ستاسې ګوري، هغه هم د بشر د حقونو له نظره، هم د جزا پیژندنې له نظره د جزا اهداف بالکل تغیر کړی دی. د جزا اهداف دا ده چې مجرم باید بیرته اصلاح سي او ټولنې ته مدغم سي. حال دا چې ډېری حدود او قصاص جزاګانې چې دي دا د مجرم ټولنې ته بیرته ادغام په باره کې نه، بلکې ډېر د غچ اخیستنه او د قرباني د انتقام هدف لري چې نن ورځ په جزا علومو کې دا اصلا دوتی اول بل خواد جزا پیژندان دا وای چې د مجرم په لمنځه وړلو سره جرم له منځه نه ځي، بلکې باید د جزا له منځه وړل سره جرم له منځه یوړل شي. د بل خواد کته شرط وګوري د یو داد نفس د جزا هم مهم نه ده. د بشري حقوقو د مدافعینو انخنه په دې کې ده چې په افغانستان کې متاسفانه نن ورځ موږ یو د قانون حاکمیت نه لرو، سم عدلي او قضایي سیستم نه لرو چې دغه پرانا کې د یو چا جرم ثابت شي او بیا په غوښتنې جزاګان تطبیق شي. دوه خصه شي د بشر د حقوقو د مدافعینو نو اندېښنې را پارول دي. لوی خو د جزا خپل نوعیت او بلې خوا د عدلي او قضایي سیستم نشتون ده.
د شرعي احکامو د قصاص حدود او تعزیراتو مخصوصا په عام محضر کې د قصاص د تطبیق په اړه د بشري حقونو نړیوالې اعلامیه او قوانین څه حکم لري؟
نړیوالو اسنادو کې مشخصا د بشر د حقونو نړیوال اعلامیه، د مدني او سیاسي حقونو کنوانسیون او د شکنجې ضد کنوانسیونونه پا په مشخصه توګه لکه مثلا د بشري حقوقو نړیواله اعلامیه په 15مه ماده کې د مدني او سیاسي حقوقو کنوانسیون په 8مه ماده کې مشخصا ذکر کوي چې ټول هغه اعمال او جزاګانې چې په هغه کې انساني کرامت نه په پام کې نیول شوی او یا شکنجه ترسره کیږي او یا دغه جزاګانې ظالمانه وي د دې جزاګانو تطبیق معنا ده. او لکه څنګه چې پوهیږي افغانستان یو له هیوادونو څخه د درې سره کنوانسیون اعلامیه او د دوه کنوانسیون دواړه امضا کړي او د په تېر کلو کې گزارشونه ورکړي. نو وخت ستاسو راځي د حدودو او د قصاص ډیری جزاګانو ته لوي خو هغه د مجرم د اصلاح هدف کې نسته او له بلې خوا د جزاګانې ډیری د بشري حقوقو له نظره ظالمانه دي او شکنجه دي. چون د شکنجه تعریف باندې راځي شکنجه تعریف ته کوم ولر څه شکنجه کنوانسیون کې مشخصه نه غوښته شکنجه ټول مشخصه سي دغه د پدې جزاګانو کې څه مثلا یو څوک په ډبر او هل تر وخت پورې مرسي د مشخصه د شکنجه په تعریف کې راتلای شي. دل دې نه لحاظه د حدود او د قصاص ډیری جزاګانې د بشري حقوقو له نظره او د نړیوال کنوانسیون له نظره یا شکنجه دي او یا خشن رفتار دي او ظالمانه رفتار ده. نو په دې لحاظ سره نړیوال کنوانسیون د دې ډول جزاګانو له تطبیق سره مخالفت لري.
مننه او میرمن صالحی داسې یو تما او امید شته او مخصن تاسو داسې یو تما او امید لري چې طالبان به په دې برخه کې د ملګرو ملتونو د نړۍ د دولتونو غوښتنې ومني؟
هغه څه چې په عمل کې کار سوی دی زه فکر کوم طالبان دې باور وړ نه دي. له یو لحاظه طالبان که تاسو وګورئ دي حتی دوهې په تړون کې دې مشخصا وایي چې د بشر حقونو او د ښځو حقونو ته ژمن نیولې ده. دې په کړنې کې شرایط لومړی کړنې ټول د بشري حقونو او د ښځو پر خلاف وي. او له بل لحاظه زه فکر کوم چې طالبان په نړیوالو اړیکو سم نه پوهیږي. له دې لحاظه دې په نړیوالو په نړیواله سطح باندې څنګه اړیکو ساتل سي پر هغه باندې د هغه پر عواقب سم نه دي خبر او دې فکر کوي چې دا څونه کوم په دې توګه تون لار شو د زموږ هغه د استقلالت خاري حل داسې داسې نه ده. نو په نړیوال سطح هغه مطلق حاکمیت وخت نه دی. د نړیوال اسناد او افغانستان هم یو لای روادون چې د اسناد امضا کړی دی په کې مشخصا مثلا د ملګر ملتونو منشور کې مشخصا راغلی چې په یو هیواد کې د بشر حقوقو نقص کې نور هیوادونه د صلاحیت لري چې په کې مداخله وکړي. نو دا د دې نړیوال مسولیت د سیده کنوانسیونو نو د اسناد په دې نور هیوادونو پر وخت یې خید. له دې لحاظه زه فکر کوم هغه څه چې طالبان ته وګور طالبان له تیرې تغییر نه کوله بل خو که دوی تعهدم وکړي زه ډیر باور پر دې نه لرم چې طالبان دې تغییر وکړي او دادی ودري تر هغه وخت پورې چې مشخصا هغه اقدامات لازم دی هغه باید دې پر ضد باندې واخیستل. زه فکر کوم دې اقدامات وروسته شاید دوی په دې باندې پوه شي دا ډول کړنې نه د دې لپاره نه د افغانستان لپاره ښه راتلونکی لري.
د افغانستان په پخواني نظام کې د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون غړي شبنم صالحی.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
پاکستان په اسلام آباد کې د طالبانو د حکومت استاد احضار کړی او هغه ته د سپین بولدک چمن په دروازه کې د ورستۍ نشته لکه خپل احتجاج سپارلی دی. که څه هم پاکستانی چارواکو او طالبانو ویلي وو چې دا لانجه حل شوې ده، خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرونی اقدام شي چې د دواړو حکومتونو ترمنځ لږ تر لږه په ډیپلوماتیک ډګر کې کړکیچ پر ځای پاتې دی. په دې اړه جزئیات احمد تکل پوره پور کې.
داسې مهال چې د طالبانو او پاکستانی ځواکونو ترمنځ د سپین بولدک چمن پر دروازه د تیرې اونۍ جګړه پای ته رسیدلې، د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په اسلام آباد کې د طالبانو د سفارت شارج دفتر احضار کړی او د خپل حکومت احتجاج ورسپارلی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې وویل چې افغان شارج دفتر د بهرنیو چارو وزارت ته احضار شو او د توغندیو د وروستۍ بې دلیله حملې له کبله چې انساني او مالی زیانونه یې واړول د پاکستان سخته غندنه یې هغه ته وسپارله. د سپین بولدک چمن په دروازه کې د یکشنبه پر ورځ د دواړو خواوو په جګړه کې د بلوچستان ایالت لوري ته د سیمه ییزو چارواکو په وینا شپږ کسان مړه او یو شمېر نور ټپیان شول. په سپین بولدک کې د پاکستاني پوځیانو په ډزو هم د طالبانو د سیمه ییزو چارواکو په وینا یو ملکی وګړی ووژل شو او لسګونه نور ټپیان شول. د پنجشنبه پر ورځ دواړه لوري بیا هم سره ونښتل چې د پاکستاني چارواکو په وینا د چمن لوري ته یو تن وواژه او شپږ نور ټپیان کړل. د سپین بولدک لوري ته د طالبانو سیمه ایزو چارواکو د احتمالي مرګ ژوبلې په اړه څه نه دی ویلي، خو ځینو سرچینو د دوو ملکي وګړو د ټپي کېدو خبر ورکړی. پاکستانی چارواکو په خپل رسمي اعلامیو کې د دوړو ورځو په نخټو کې طالبان تورن کړی چې بے دلیل توغندي ورولې دي. خو په سپین بولدک کې د طالبانو سیمه ییزې سرچینې بیا وایي د پاکستان لورۍ له کلونو راهیسې غواړي چې د مازل، لقمان او شیخ محمد په نوم د افغانستان اړوند درې کلي ونیسي. د لقمان او جهانگیر په نوم د سپین بولدک د دوو کلیو پر سر په 1946 کال کې هم د پخواني جمهوري نظام د سرحدي ځواکونو او پاکستانی پوځیانو ترمنځ د چمن په دروازه کې جګړه شوې وه. د وروستۍ جګړې په اړه د طالبانو حکومت رسمن څه نه دي ویلي، خو د دفاع وزارت په یو بیان کې چې د پنجشنبې په ماښام خپور شو، پاکستانی سرتیري د جګړې په پیل تورن کړي دي.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یا اوچا په خپل تازه راپور کې ویلي چې افغانستان د نړۍ د هغو شپږو هیوادونو په ډله کې دی چې د اقلیمي بدلون له ګواښ سره مخامخ دی او د طبیعي پیښو له امله تر ټولو ډیر زیانمن شوی دی. د اوچا په وینا د افغانستان په 14 ولایتونو کې ډیر شغې له وچکالۍ او د اوبو له کمښت سره مخامخ دي. جزئیات په دې راپور کې
د ننګرهار ولایت د خوګیاڼۍ ولسوالۍ اوسیدونکی هجرت الله د نوموړي کور چې د سیلابونو له امله ویجاړ شوی اوس په خیمه کې ژوند کوي. ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه هیڅ ډول مرسته نه ده ترلاسه کړې. هغه وایي د خیمې لاندې ژوند کول په دې سړه هوا کې ورته سخت دي.
سږنی سیلابونو ډېر وځبلو، کورونه مران شول، کوټې مثال ورانې دي او زمونږ کالي او دغه شیان مین اوس پورې په خیمو کې دي. تر اوسه پورې مونږ سره داسې مرسته نه ده شوې چې مونږ کورونه بېرته پې جوړ شي یا ورغول شي. او را روان ژمي کې ډېر تکلیفونه دي، ماشومان هم یخدای ته مریضان دي او ټول دغسې حالات ډېر زیات دي.
د روان کال سیلابونو د شګوفې ژوند هم له سختو کړاوونو سره مخ کړی. نوموړي چې د پروان ولایت اوسیدونکي ده ازادي راډیو ته وویل
له یوې خوا شمای او له بلې خوا بېوزلي، خاوند مې هم اوزګار دی. زما خاوند کراچۍ لري خو کار یې نه کېږي. داسې ورځې هم کېده چې سل او یا هم یو نیم سل افغانۍ کار به کولو، خو داسې ورځې هم راغلی چې خالي لاس په کور ته راته. شپې به وږي ویده کېدلو. زما د مور کورنۍ هم د هغوی هم له سختو ستونزو سره مخ دي.
په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یا اوچا په خپل تازه راپور کې ویلي چې افغانستان د نړۍ د هغو شپږو هیوادونو په ډله کې دی چې د اقلیمي بدلون له ګواښ سره مخ دی او د طبیعي پیښو له امله تر ټولو ډیر زیانمن شوی دی. اوچا ویلي په افغانستان کې د طبیعي پیښو پر زیانونو سربېره اقتصادي پړسوب هم په بازارونو کې د اومه موادو د بیې د لوړېدو لامل شوی او دغه کار د دې ښکارندوی کوي چې د خوراکي توکو بیې له 15% څخه 23% ته لوړه شوې. دغې ادارې زیاته کړې چې د افغانستان له 14 ولایتونو څخه 13 د وچکالۍ او اوبو له کمښت سره مخ دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یا اوچا زیاته کړې چې د افغانستان دوه پر درېیمه برخه نفوس به تر راتلونکي 2023 کال پورې بشري مرستو ته اړتیا ولري. د دې ادارې د راپور له مخې په راتلونکي کال کې به د افغانستان 28.3 میلیونه خلک بشري او محافظتي مرستو ته اړتیا ولري چې سږکال 24 میلیونه دي او تیر کال 18.4 میلیونه وه. د دغې ادارې په وینا د خوړو خوندیتوب او خوارځواکۍ په بد حالت کې ده او د وړاندوینې له مخې به د روان کال په راتلونکي فصل کې 40 میلیونه وګړي د خوراکي توکو له بحران سره مخ شي او 6 میلیونه کسان به سمدستي خوراکي مرستو ته اړتیا ولري.
ازادي راډیو په لنډو څپو په 19, 21 او 25 مترو باندې واوري.
سبا د جرمني په برلین کې د افغانانو او اوکراینانو د انځورونو درې ورځنۍ نندارتون پرانیستل کیږي. په دې نندارتون کې افغان هنرمند اقبال ترنک هم برخه اخیستې ده. د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې وړاندې له ښاغلي ترنک سره شخېدلی یم چې د دې نندارتون په اړه له تاسو سره معلومات شریک کړي. تر 8:30 وروسته د درسي ساعت پروګرام هم لرو چې په دې پروګرام کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو لپاره د جغرافیې درس اوریدل شي. خو اوس په فوټبال ته مخه کړو. په پام کې ده چې د مراکش او کرویشیا د فوټبال ملي لوبډلې نن د نړیوال جام د درېیم مقام د ترلاسه کولو لپاره سیالي سره وکړي. دا لوبه د افغانستان په وخت د ماښام په 9:30 پیل شي. په نیمه پای لوبه کې کرویشیا 3-0 ارجنټاین ته او مراکش 2-0 فرانسې ته وبایلله. سبا ماښام به ارجنټاین او فرانسه د نړیوال جام په پای لوبه کې سره مخامخ شي. په دوی کې چې هر لوبډله وګټي نو د دریم ځل لپاره به د نړیوال جام د اتلولۍ لقب ترلاسه کړي. د سبا له پایلوبې سره به د قطر په کوربهتوب د فوټبال د 2022 نړیوال جام لوبې هم پای ته ورسیږي. راپورونه مرکه او اوریدونکي. یوه ایرانی چارواکي ویلي په روان مریض کال کې په ایران کې د بهرنۍ پانګونې نیمایي برخه د افغانانو ده. د افغانستان لپاره د ایران ځانګړي استازي حسن کاظمي قومي ایرنا خبري اژانس ته وویل ایران د بهرنۍ پانګونې د راجلبولو په برخه کې له ستونزو سره مخامخ دی او باید د افغانانو له لوړ ظرفیت څخه په ښه توګه کار واخلي. سنا کاکړ راپور لري.
د افغانستان لپاره د ایران ځانګړي استازي حسن کاظمي قومي د پنځم په ورځ ایرنا خبري اژانس ته وویل ایران د بهرنۍ پانګونې د راجلبولو په برخه کې له ستونزو سره مخ دی او باید د افغانانو له لوړ ظرفیت څخه په ښه توګه کار واخلي. کاغلی قومي وویل چې په روان هجري لمریز کال کې په ایران کې نیمه بهرنۍ پانګونه په افغان پانګوالو پورې اړه لري. د ایرنا خبري اژانس د راپور له مخې د افغان پانګوالو په مشرۍ 1600 شرکتونه د ایران په مشهد ښار کې د سوداګرۍ جوازونه ترلاسه کړي دي. دغه خبري اژانس زیاته کړې ده چې یوازې په مشهد ښار کې د دغو شرکتونو د شتمنیو اندازه 1 میلیارد ډالر اټکل شوې ده. د اقتصادي چارو یو شمېر کارپوهان په دې باور دي چې د بانکي بندیزونو دوام او په افغانستان کې په اقتصادي برخه کې د ځواب ویونکو پالیسي نشتوالی به له دې هېواده د پانګې د تېښتې لامل شي. یو له دغو اقتصادي کارپوهانو تاج محمد تلاش د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل کله افغانستان څخه د پانګوالو لخوا د پانګې د لېږد لړۍ همداسې دوام وکړي ښایي دا مسله د اقتصادي کړکیچ لامل شي. کاغلی تلاش ټینګار وکړ چې د دې ستونزې د حل لپاره باید د افغان سوداګرو د پانګونې لپاره زمینه برابره شي، د هغوی امنیت دې برابر شي او خصوصي سکتور ته دې مشخص امتیازات ورکړل شي.
ما فکر کوم چې څو مرحلې ډېرې اساسي باید اسلامي امارات ترسره کړي. لومړی خو د بیمې موضوع چې ډېره مهمه ده هغه باید رامنځته شي. دویمه خبر ده چې اسلامي امارات د خصوصي سکتور د پاره داسې یو طرز العمل او مقرره جوړه کړي چې یو سلسله قوي اقتصادي صلاحیتونه د ځمکې د استملاک، د ځمکې د فیصدي او همدارنګه یو سلسله تفیز د صلاحیتونو دی وکړي ترڅو چې ملي پانګوال بهرنیو هیوادونو ته یا سیمه ایزو هیوادونو ته خپل سرمایه د افغانستان څخه انتقال نکړي او وکولي چې افغانستان کې دننه هغه پانګونه وکړي. دی خو نه به د کار زمينه برابر شي، بل خو نه به انکشاف رامنځته شي.
خود طالبان حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې دا مهال په دغه هیواد کې د پانګونې لپاره شرایط برابر دي. دغه وزارت وایان عبدالسلام جواد ازادي راډیو ته وویل هغه پانګوال چې په ایران کې فعالیت لري له څو کلونو راهیسې په هغه هیواد کې میشتي او په اقتصادي برخه کې هم فعال دي.
زمینه مساعد است برای سرمایه گذاری هر تجارت داخلی و خارجی خواهد.
پانګونې لپاره چاپیریال برابر دی. کورنی او بهرنی پانګوال باید راشي او په افغانستان کې پانګونه وکړي. موږ به دوی ته ټولې اسانتیاوې او اړتیاوې برابرې کړو.
په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته د تولیدي شرکتونو یو شمېر مسؤلینو او پانګوالو ویلي چې په بانکي سیستم کې ستونزې او محدودیتونه او د پلور بازار نشتوالی د دوی اساسي ستونزې دي. دا په داسې حال کې ده چې نړیوال بانک 2 میاشتې وړاندې ویلي و چې د تادیاتو په سیستم کې خنډونه او د اکمالاتو په برخه کې محدودیتونه د خصوصي سکتور فعالیت له خنډونو سره مخ کړی دی.
د استرالیا په بیګ بش سوداګریزو لوبو کې 5 افغان لوبغاړي په سیالیو بوختي. له دې افغان لوبغاړو یو هم د افغانستان د ملي 19 کلنې لوبډلې ځوان توپ اچوونکی اسحار الحق نوید دی چې په خپله لومړنۍ لوبه کې 2 وکټې واخیستې. دا چې ښاغلی نوید په دې لوبو کې د لوبېدو په پار څه نظر لري د ازادي راډیو سپورټي خبریال بختیار ساحل ورسره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلی دي چې تر لومړۍ لوبې وروسته یې څه احساس درلود.
ولا احساسات خو رښتیا هم ډېر زیات د خوشحالۍ احساس مې کوو ځکه په لومړي ځل په داسې غټو میچونو کې داسې غټ سټیج کې لوبه کول واقعا زما لپاره د افتخار ځای ده. نو ډېر د خوشحالۍ احساس مې کوو.
د یو ځوان په توګه ستا عمر هم کم دی او له ډېرو سینیر لوبغاړو سره لوبېږي، د یو ځوان لپاره په دغه عمر سترو سیالیو کې لوبېدل څومره سخت وي؟
کول واقعا دغه خو لگا سخت ځکه په لومړي ځل داسې غټو پلیرانو سره لیدل، هغوی سره خبرې کول، داسې ویکټو کې داسې ویکټو کې بالنګ کول، نوي ګراونډونه، نو واقعا لږ څه سخت دی، خو کوشش به همدا وي چې زر تر زره ځان ورسره اډجسټ کړو او هغه کوم تاثیرات چې دي هغه ځان نه ورکو او ښه لوبې وکړو.
څه فکر کوئ چې نړیوال لیګونه چې دي د کرکټ دا ستا د کرکټ د لا بهتره لپاره د لا خوالي لپاره څومره ارزښت لري؟
لومړی لوبه وه د تاثیر نه هم ډکه وله، خو بیا هم لکه د لوبې نه مخکې کوچز او کپتان ما ته وویلی چې د تاثیر لاندې مطلب مه راځه، فریشر مه اخله، ځکه دغه لوبغاړي چې دي د سپینران نه یو څه کمزوري دي، یو که چېرته ته سټمپس ټو سټمپس مطلب ویکټ ټو ویکټ ته بالنګ وکې نو انشاءالله دوی تا نه شي لوبه ولای، نو هماغه د کوچز او کپتان هماغه چې کله ما ته دا خبرې وکړې نو زه خپله ډېر ډاډه شوم. کله مې چې لومړی ویکټ ډیبیو ویکټ واخیسته خپله کورنۍ را ته یاده شوه چې څومره به خوشحاله وي.
یوه لوبه دې وکړه، په لومړنۍ لوبه کې دې دوه ویکټې واخیستې، د کرسلین ویکټ دې هم واخیسته، څوک چې په آسټرالیا کې بیا په بیګ بیش کې ډېر ښه ریکارډونه لري، هغه شیبه دې احساسات څنګه وو؟
نړیوال لیګونه لکه څنګه چې لا تاسو ګورئ له هر ملک نه هغه ټاپ فایو بهترین لوبغاړي راځي، هغه نه بیا یو ټیم جوړیږي، دومره تیز کرکټ مطلب کرکټ هم تیز ده، نو سړی ډیر ایکسپیرینس ترلاسه کوي، خاصه در ما ته زه خپل کله چې د غټو لوبغاړو ته ګورم دوی ګورم چې دوی څه کوي، څه رقم بالینګ کوي، لکه راشد سره چې کله مطلب یو ځای شم هغه ته ووایم چې مطلب دلته څه رقم بالینګ په کار ده، داسې ویکټ کې کومه سې بالینګ په کار ده، نو واقعا کله چې یو لیک ته سړی راشي او د لیک نه بیرته ځي نو لکه ډیر ایکسپیرینس ځان سره وړي، نو زما لپاره یو بهترین چانس هم ده چې د جن زده کړه وکم.
لومړنۍ لوبه د ایډلیټ سترایکر پر وړاندې وه چې راشد خان له تیرو څو کلونو راهیسې له هغې لوبډلې سره لوبیږي، تر لوبې مخکې یا تر لوبې وروسته یا په لوبه کې راشد خان سره دې خبرې وشوې؟ څه درته ووي د آسټرالیا پاکله د لوبې پاکله ورال څه خبرې دې ورسره وشوې؟
راشد خو د ځوان نسل لپاره یو بهترینه الګو ده، د هغه خبرې د هغه تشویق مونږ ته دومره زیات کانفیډنس را کوي، مطلب په ځان ما خپله په ځان ډېر باوري کوي کله چې زه هغه سره اوسم هغه ما ته خبرې کوي، نو بالکل میچ نه بعد زمون خبرې وشوې د سیدی آسټرالیا د ګراوندونو د نیکسټ میچ زمون چیرته د دې ګراوند په باره کې معلومات راکړه چې باید څنګه بالینګ پکې وکړم سره هم ګراوند.
افغان لوبغاړی اظهار الحق نوید اوس هم د څو اوریدونکو را لېږلې پیغامونه.
ازادي راډیو د لارې د اسلامي امارت له مشرانو څخه یو غوښتنه لرو، هغه دا چې پر دې سربېره سي د هیواد په ټولو البته اکثریت اداراتو کې په کلیدي او مهمو بستونو باندې خلک دي انډیوالي او ډلګي پرستی او تایید خطونو نورو په اساس باندې مقرریږي، او د هیواد اهل کسانو قدرونه دا بې وظیفو ګرځي، بیکاره ګرځي. دا چې قرآن کریم هم د اهلیت ذکر کړی ده، باید دغو مواردو ته جدي پاملرنه وسي، د تاسې پاملرنه ورته غواړو. بله دا چې په اداراتو کې همغږي شتون نه لري، سلسله مراتب نه مراتېږي، د ادارې د ګډو اهدافو لپاره کار نه کیږي، نو هیله مو دا ده، غوښتنه مو دا ده چې دغو نقاطو ته جدا متوجه اوسئ. دا د ټولو هیوادوالو غږ ده، د ټولو باسواد او مسلکي کسانو آواز.
السلام علیکم، نبیولہ زابلی له زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ شیګان کلی نه خبرې کوم. زما غوښتنه او پوښتنه له اسلامي امارت او هغو موسسونو همدار د کوم سي په افغانستان کې کومک کوي له مسکینانو سره، هغه متاسفانه زموږ په ارغنداب ولسوالۍ کې هیڅ مستحق کسانو کته حق حقدار ته ځکه نه رسیږي. مثلا د یو مایوب مرسته یو بل سرمایدار کسخی، د یو مسکین مرسته یو بل داسې څوک حقی هغه کوم سي مستحق نه یې، نو غوښتنه مو همدار د سي لطفاً مهرباني وکړي، هغه کومک سي باید له مسکین سره وسي، له مایوب سره وسي، له یو زخمی سره اوسی، له کندې سره اوسی، له یتیم سره اوسی، هغه په هغو کسانو ما وړی لږ څه توجه ورته پکار ده کوم سي نه دي حقدار.
السلام علیکم.
را ولاد بکوال ولسوالۍ سمې اډکه نیولې ده. ما دغه غوښتنه ده دغه قیم مجسات چې راځي را ولایت دا خوارو غریب ته نه ورسي، دا بس خپله دا شتمن خلک دي دغه تې ورکوي، که ښه هندارې ولري، که ښه موټر ولري. زموږ کورو ته راغلي وو، په کورو کې ګرځېدلل وو. څوک چې په کور کې هغه څه د غالې ولري انا غوچه لا نه ورکوي. پر ملکانو باندې مه ویشئ، سره ملکان لاسونه پکښې وي، خوارو غریب ته نه راځي. وسلام.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.